پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري طالبانو حکومت وی د اسلامي همکاري سازمان غونډه کې به مشخصي غوښتنې مطرح کړي
دلته د پنګولې همدارس د سیمې د امنیت په موړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بتول پاتې نه
د کونړ په ځینو سره د سیمو تازه د پاکستان لوري راکټي بریدونه شوي
شلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه چیږي
په کندز کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوه
د غیو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اتمنه لاسمنه دولس منه کې لازمه ونی چې ګوره کوچنی دی واړی نه
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه واورو
سلام د ازبکستان یو تخنیکی ډله د مزار شریف هوایی ډګر ترمیموي ستر له سبا په پلازمینه کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېږي او روسیې پر اوو تنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز لګولی بشپړ خبرونه له ازبکستان څخه د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې دا متخصصین به د راروان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر سره هم منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ادارې په تیره یوه اونۍ کې نږدې 100 تنه مرستې په ترمز کې یو لوجستیکي مرکز ته انتقال کړي دي یو ان ایچ سی آر د تیرې اونۍ په پیل کې له دې ځایه 40 تنه لومړنۍ مرستې مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی او لنیمای ډیر وګړي له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه ونه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا د لیندۍ په 28مه په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبريالانو ته ویل چې لکترلګه نوی پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي د پاکستان د اطلاعات وزیر فاروق حبیب پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم تها د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې به د دې سازمان د 55 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي سره له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي علمګل حقانی دا خبرې نن په یو خبري غونډه کې وکړي ښاغلی حقانی وویل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکیږي خو د په وینا فورمې په خوانی نه دی بدلې شوې دي هغه د هم وویل چې د نور ولایتونو تذکرو لرونکو ته به په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کیږي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مخکې تر دې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش پیل کړی و، خو په کابل کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې دا بهیر په ټپه درېدلی و. د پاسپورت ریاست چارواکو د دې کار له امله د بایومیټریک ماشینونو خرابوالی بللی و. لازادی راډیو خبرونه اورئ. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپا محدودیتونو ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په اومیکرون اخته شوي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کورونا د وبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کریسمس د میلو پر مهال کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه، د کنسرت سالونونه، تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو د فعالیت وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستي نه وي. او په هالند کې روغتیایي چارواکو حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کریسمس جشن او نوي میلادي کال رخصتۍ پیلوي. روسیه پر اوتنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز ولګاو. مسکو د پریکړه د لندن لخوا د لګیدلو بندیزونو په جواب کې کړی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د برتانیا دغو وګړو له نږدې د روسیې پر ضد په فعالیتونو کې برخه درلوده. لندن په 2000 کال کې د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په تړاو پر اوو کسانو چې ادعا کېده د روسیې د امنیتي ادارو مامورین دي برتانیا ته په ورتګ بندیز ولګاو. د شوي ادعا له مخې د کسانو ناوالنی ته د زهرو د ورکولو په قضیه کې لاس درلود. مسکو په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. او د فرانسې کښتیو پرون 138 تنه کډوال چې غوښتل یې د مانش سمندرګي د چنل له لارې د برتانیا سواحلو ته ولاړ شي وژغورل. فرانسوي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میلادی میاشت کې 28 تنه کډوال چې افغانان هم پکې وو وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2021 کال له پایله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د برتانیا خواته تللي دي. د نومبر په 11 په 1550 کډوال د برتانیا سواحلو ته راورسول شول چې دا په یوه ورځ کې د سیمې ته د کډوالو ته د رسېدو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه لسره ولولئ. رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان او آی سی غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د دې غوښتنو مهمې برخې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدله. د دې غونډې اصلي هدف په افغانستان کې د روان بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته رسیدله. دا غونډه چې سبا د یکشنبې په ورځ کېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي په کې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډیر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په مواړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول په اجنډا کې.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکو پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالت په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر شپه د بول په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي سیمه او نړۍ به هم اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې د ټیکټ د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 38 میلیون افغانانو سره مخ دي دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ د نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون وکړي. دوی به تر ډیره د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او تمه ده چې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه په همغږۍ او د مرستو په ډیرېدو سربیره به له طالبانو مشخصې غوښتنې هم مطرح کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سلا شره 15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته د کونړ او نورستان ترمنز د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې شولتن باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني لورینه راکټونه ایشتل کیږي. په دې اړه باندې له سیمې نه زموږ خبریال یو رپورټ رالېږلې چې تاسو اوریدو ته رابوله.
د کونړ شولتن ولسوالي چې له تیرو یو لسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شولتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره ک توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپل مینې پرېږ دي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شولتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبلنه دا وختي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوه. خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوه. خاغلی کریمی رسنیو ته منلې چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو قسم کې زخمی دي او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې بعد شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور او وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې تر سره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. او په افغانستان کې به په تیرو څلور میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو تر سره کړی وو او په کې نږدې لس تنه ولسی وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یو ساهو او خواشینونکې پیښه وبلله او بخنه هم وغوښته.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست. د روسیې دولتي ټلویزیون آر ټي چې په خوا راشیا ټوډې نومیده له څه مودې راهیسې په جرمني ژبه له جرمني څخه خبرونه پیل کړې دي. د جرمني د حکومت د قوانینو اجرا کوونکو د دغه چینل پر ضد په دې خاطر قانوني اجراءات پیل کړي چې له جواز پرته خبرونه پیل کړې دي. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو اجازه نه ورکوي. اسمت ساروان دغه موضوع کتل او جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د جرمنی قانون نافذونکو په خپل خوره کې له لایسنس یا جواز پرته د روسیې د دولتي رسنۍ آر ټي چې په خوا راشیا ټوډي نومیده پر ضد قانوني اجراءات پیل کړی دي. د راشیا ټوډي یا آر ټي د جرمنی ژبه چینل د دسمبر په 14 ناببره په جرمنی کې د سپوږمکۍ له لارې خبرونه پیل کړې. جرمنی د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو جواز نه ورکوي، خو د راشیا ټوډي د جرمنی ژبه چینل په برلین کې دفتر هم پرانیسته دي. آر ټي چې په لویدیس کې پر دې خاطر نقد کیږي چې د کرملین د تبلیغاتو سرچینه ده، له څه مودې راهیسې هڅه کوي چې خپل د جرمني ژبه تلویزیونی چینل پراخ کړي، خو په جرمني کې لایسنس نه لري. د آر ټي جرمني چینل لا هم آنلاین خبرونی او وی پانه لري چې په جرمني کې لیدل کېدای شي. په اگست میاشت کې د جرمني گاونډي لوکزامبورګ د آر ټي جرمني ژبه چینل ته د خبرونو اجازه ورنکړه، ځکه چې له برلین څخه خبرونی کوي یا د خبرونو مرکز په برلین کې وو. خو د آر ټي همکاري رسنۍ نوويستي تلویزیونی چینل وروسته لدې چې په لوکزامبورګ کې د جواز په ترلاسه کولو کې پاتې راغی، په سربیا کې جواز ترلاسه کړی دی. دا خبره تازه د دسمبر په 14 هغه مهال څرګند شو چې د آر ټي د جرمني ژبه چینل په جرمني کې خبرونه پیل کړې. دغه چینل پر خلاف په جرمني کې د قانوني اجراءاتو پیل کېدای شي دغه چینل د بندیدو یا تر 15 لک یورو پورې د جریمې سبب شي. د آر ټي د جرمني ژبه چینل د دې اقدام په وړاندې خپل وی پانه کې په یو لیکنه کې چې سرلیک دی د اروپایانو د لایسنس قانون لیکلی چې دوی ته د کیبل او سټلایټ خبرونو لایسنس په سربیا کې ورکړی شوی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وای د 401 مالی کال د بودیجې مساویدې نهایی کړی ده. د دې وزارت وای احمد ولی حقمن نن آزادی رادیو ته وویل د سګری مالی کال بودیجه به ډیر ژر د تایید لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت وای کڅه هم په دې اړه د زیات جزئیات لور کول څخه ډډه وکړه، خو ویل د بودیجه د بهرنیو مرستو پرته چمتو شوې ده. دا په داسې حال کې چې د تیر نظام په کلنۍ بودیجه کې شاوخوا 15 او 20 سلنه بهرنیو مرستې شاملې وي. د 401 مالی کال بودیجه 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پرختی بودیجه و په لوګر ولایت کې د بهرنی اثارو پراکړې ورکړې بندیز ولګید. د دې ولایت مقام په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې سر لنن یعنی شنبې ورځ ټول هغه اټیو مارکیټونه به په افغانۍ راکړه ورکړه کوي. د دې ولایت د چارواک په وینا کله دې وروسته هټیوال راکړه ورکړه په بهرنی اثار وکړي له پیژندنې وروسته به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. له دې وړاندې طالب چارواک په ټول افغانستان کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ملي خیانت یاد کړی و او ویلي و چې د ترسره کوونکو سره به د ملي خاین په توګه چلند وکړي. دا اقدامات وروسته تر هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډالر بیه د افغانیو پر وړاندې په بېساري ډول پورته شوه. طالب چارواکي د ډالر د بیې د پورته کېدو یو لامل په دغه هیواد کې د بهرنۍ اسعارو په ځانګړي ډول د افغانیو پر ځای په ډالرو راکړه ورکړه ګڼي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 94 افغاني 15 پوله، یو ایرو 119 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 130 افغانۍ، یو سودریال 6 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدار 1180 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي. په دې ولایت کې هغه شمېر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته پسې راځي د دغه لسخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه، 10 منه، 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه، ته مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه به ته غټواله پورې ده. دا چې غټې شپ ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال اره درخت 10 منه، 15 منه دغه سکي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ما سب تړو، کله یې کندوز تړو، بس حالت یې خرڅوو. هو، یو 10 کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کاله ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپل تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو، کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو، نورم ډیر شي، موږ عواید نورم ډیر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هیڅ توجه نه ده کړې. سږکال حاصلات یې ښه و، ماشاءالله. نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه و.
کاروانګر وایي د لیمو یوه ونه له 8 منو نیولې تر 10 منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال 2 کیلو لیمو په بازار کې په 600 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
ازادی رادیو ته غوښتست دولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلاشره پنځه باندې خبرونه لرو. وربشو خوست. خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي او د صادرولو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي چې زنغوزي په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لیږل شي نو خرابیږي او دوی به په میلیونونو افغانۍ زیان وویني. بل لورته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. په دې اړه نجیب الله خیل یو رپورټ جوړ کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځیم ځنډی دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چا هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي د حلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د صغیره غریبانوستي مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو مول کمیږي په شپه کې یو کیلو د کوموي او مطلب دا دی 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وي دا مول یو کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چارواکي نه دا غوښتنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار همرته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دلیارې ته اغه ډیر جگ و بیا میخته وره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان په لیارم چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کی مادو ده د وې دلیارې چاغان دای دا نظر اوچا وی لگ دا ریٹ کام کو او بل داغه د پاکستان دلیاره ک د ګلم خوندو ک د هغه دو ورن دلیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پک ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار ده چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیلوی
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا د غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند شول چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وره میږي چین پاکستان سګه یو باید میخته امارات لیار خلوص کو کدل خلوص ای کدل خلوص ای چې میګ مولوږي.
بلدوز ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایلې ته په تمه دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شان بد زنغوزیو لیکتل لارې جوړ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 خبرونه کو مخکله دي چې نیمای برخه ته ورسیګو یادونه کوم چې د سریلانکا د کرکټ په غوړه لیکي بیګا یو ځوان افغان لوبغاړي نور احمد لکھنوال په څلورو اورونو کې 12 منډې ورکړې دي. دوا لوبغاړي سوزولې دي. یو لوبغاړي چې د سوزولې شعیب ملک دی. جالب دا چې شعیب ملک د تر عمره هم 15 کاله زیات کرکټ کړی دی. لکھنوال اوس 19 کلن دی او د افغانستان د کرکټ په 19 کلنو ټیم کې لوبیږي. دی په بګ باش او ځینو نورو غوره لیګونو کې هم د بالر په توګه اخیستل شوی دی. په چپ لاس بال کوي او چاینامن بالونه کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
له ازبکستان څخه د تخنیکی متخصصینو یو ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسیدلې ده. ازبکستان وایي چې دا متخصصین به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي دي. په دې غونډه کې به د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو خبري وشي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس ویلي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي، خو د په وینا فورمې پخوانۍ نه دي بدلې شوې دي. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا د وبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپایي هیوادونو یو لړ محدودیتونو ته مخه کړې ده. او روسیې پر اوو تنو برطانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی. مسکو دا پریکړه د لندن له لوري د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده.
لاند خبرونه مو اوریدل احمد تکالو چې لاند خبرونه ویل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس په ورشو دویمه نیمایی کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی د مخدره موادو پر ضد د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پر رسیدو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواک سره مخ دي.
د جریان بسیار سات گذشته ما متعدد دو فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن به شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه دی یو د بل سره کاری بیا د مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مول ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفین لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه به اشاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کارت په سبا مې وځي ګډ ته بیا تاوان را وړیا به چې نو کړی ګډ ته برا.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډراما واوري.
بابا ما هو درته وویل چې زله دی الک سر واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سر به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیرې یو اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړی موندل شوی چې د سړی حواله عمله یې ساخه تلیوه. د هرات ښار اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرې یو اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړی حواله عمله مړ شوی، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د دوو تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لچی خونکی.
ده هغو معتادینو شکایت چې په همدی ورځو شپو کې د سړی حوال عمل خپل معتاد ملګری له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړي. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړی د روغتون ته ورول شوی، خو دی د لاړېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد دو فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو دوه مړی تر لاسه کړی چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړ شوی او مړی روغتون ته راوړل شوی دی. که د مړو نور شمیرې خپرې شوی وي کېدای شي هغه پیښې وي چې مړی زموږ روغتون ته نه دی راوړل شوی.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپناه نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله تر اوسه د معتادینو د راټولولو شمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه، خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیګي چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستر شول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. پراتمن کې یو د ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیدي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
جمهوریت باندې صورت میګره.
د طالبانو حکومت په تیرې اونیو میاشت کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د معتادینو د ډلېزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړی دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځتلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بے سرپناه معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کی دوه زین د یو لند محل زینونه او محل زینونه لند محل زینونه د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کوي. زیات خاندي بل هغه نورمال شین چې دی هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی دته هغه بریف سایکوز یا لند محل لیوانتوب د چکلو خو د ګوشکی دی فرض مثال خپل خزي سره خپل مشهور سره کوټه کې نسیم لی دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي کچیر په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچکی په خپل دیواله باندې وړ او مهاله چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم پنځه مرکزو کې د تاثیر کې حافظه کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډیر شدید ډپریشن زیاتیږي، بل اخر د باندې د دنیا دونه په تنګی کې د اخر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې پلاسنتا ورته وی چې مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعض شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول ده ټابلیټ کا چې د پلاسنټا تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي، هغه را تاثیرات از مور باندې کې دغه درې چند صدور چند په جنین باندې تاثیر کوي، چې هغه جنین د رښت په حالت کې ده چې کله سوې زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلدي کله چې اولادت کوي او یو ورځنه دوه ورځنه ماشوم هغه په ټابلیټ کا روک دی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي وایي چې د نشې موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ شوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشې موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې په خوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېر معتادین ځانو ته د سترنج لاره نشې مواد پیچکاری کوي چې یو سرنج یا د پیچکاری بمبا تر خپل ماینس څو ځله په ګډه استعمالوي. په خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکي امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولای چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله یک از برنامه
د نشې موادو د جنونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. پښتون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پریوځ سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسی وی دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبي ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو لاري نشه کوي او وي تخپل خدمات ورسو.
موګو غوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشې مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې عمله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
لبد مرغه اوس تا شیا نسته او د دې مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاري، مشترک سرنجونه کاري، بیا د ځخ مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا به د دې متادو یا روږدو کسانو څخه و سالم کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالم کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشې مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې عمله د روغتیایي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین لخپل کور او کلی څخه تښتي او بل اخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کېږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل چې هغه انزوا کېږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد دی سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بلاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات او کو استعمالو، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بلاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې لڅه د ولی معتادین ګوخه کی
دغه کسان چې مخدرات او کو استعمالي دا حوال انزوا خواته نزي، همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بل اخر سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لار شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل هم دا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکی توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لارده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه د مونږ هیوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا گوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، له خلکو له مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزی دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدرات توکو استعمالول، بلاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بلاخره دا نو په اجتماع کې وظیفه نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلارې دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوشه نشینی وي، انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرېټ اسکول چارس اسکول او یا شیشه و دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتما خشایده کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او دا سم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه ایس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او دا سم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشی وي که غم وي یو بل کورنۍ سره تک را تک لري، دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لور یې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې، هغه د پوډري زوی راغې. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې لمنځه لاړ شي وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوشه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي لحاظ او دینی لحاظ او فرهنګي لحاظ او مسلکي لحاظ دا پیشنهاد دي چې د مون خلک د یو مریض په سترګه ور باندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض او ډسکریمینیشن او اس بدبینی او هغې نه ځان لري وساتي، نو خپله هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نه شي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي. او بله مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي، خپله وزارت ساتامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي. زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي، زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنوي څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو موتاد شوی وو. ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ لغړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولی موتاد شو او خپل کورنۍ نور لڅ ډول سنځو سره مخ کړي ده، په دې اړه به د پلار خبري واورو.
دلته ځالکان سره بغیر د سیګریټ میګریټ چار سیوال پټي واله د پاکستان راغلو افغانستان کې دلته هم وهل، دلته خو بيخي ډېر نو سم دغه سي رواني تکلیف پیدا کاوس. زه د کارم باز کار مار کوم او د اوس کار نه کوي وس چې کار ته به مې د باسکل ماسکل به ور کړه، کارت په سبا مې ولې ګبرته بیا تاوان را وړیا به چې نو کړي ګټه برابر چې د تا مې کوزدا او ادم نو کړه د ښه کار کاو لار با مثلا کار به کاو چې به تا وکړ تر هغه سوجي به راوړه، مثلا ترکاری به راوړه، هر شی به کوړ تر راوړو بيخي خو. او اوس دا سيګريټ میګريټ و چې با سيګريټ میګريټ نه یې اچاس نه یې بازاتي کور کې جنگ شروع. بس خورته پقاریږي، مورته پقاریږي، خځه سره جنگ کوي، دغه سی بس چټي چټي غږیږي. بس زه چې کور ته راسم بس مور وای دا وای چیرته بوزه یا سپتال کې واچو یا چیرته واچو. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی راکړی دا بس کار پې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي دغه نه راوړي 50-75 روپۍ هلته د سیګریټیان پې واخلي. ما ته نه دا 15 کلو کې نه دي راکړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي یا دا سیګریټ میګریټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ورسره گزاره کوم، مور یې هم گزاره کوي، خوند یې هم ورسره گزاره کوي، ښځه یې هم ورسره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که د نشه نه کولی ما به زندگی ښه برابره سوی وه. مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دوپوخ به مې جوړ کړی، کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دای د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالي لپاره په مرکه ورزي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښته خو ګلالي یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالي ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا دای د جان محمد کا کور ته رسیدو خو نه پیغم چې دای په کور کې وی او کنه.
ته دروازه ور وټکوا او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
هغه دروازه را پوری کې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده ته درې کې چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمت خان جوڑ پر خیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوڑ خیریت ہے مہمان نہ قبلوی
ولی نغواڑا مہمان خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمت خان خو چیز ما مہمان شی زبا خلی کگا کیدم رازی رازی چکور تو لڑ شو رازی
سمدا تو مخ کیشا مو بدر پسینو.
جان محمد اکا سپه دی نیسه که او مونه داری
رازه رازه نمو داری
چه دوره شد.
محمود خانه رازه پا دقه توشکه که نه
سامده داده که نو
عجی سب سامد خانه تا پا دقه بلا توشکه که نه
داده که نستم اکا. جان محمد اکا تام کار لری دیر وقتی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریکتیام خبره با نوگ دو اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر که سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان را غلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم او به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی.
گلالی لوری تیو گلاس چرا واچا و سمره خواندی وکا.
سمه ده پلارا داده دره چومی.
خزی ستا سنگ خواخه ده گلالی دی محمود خان زوی تا ورکو کنه.
دی محمود خان کم زوی یاده ای؟
بریاله یاده اوم.
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده ای؟
او آقا یاده اوم پودری دوم رقم نده پلار خان سره ده علاج بیو کی؟
که علاج کولی اول به علاج کلی وی او بیا به مونتو پا مرکه را غلی وی. بلنو چه معلومه ده چی ده پودری علاج تا غاره گدی کنه؟ پزور خو علاج نکیگی.
خزه مونږ به وزله خلکیو نه بیوینی چې زه په داس پینه گیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیره پیسې لري هم به مونږ ماړو شو او هم به مونږ لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم. په لوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وېکا
زه له پوډری الګ سره واده نه کوم.
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. تا
تام ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس سمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
سړیا عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
ترشنا اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیس بحث بیا ځلې اوریدلای